افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل پرونی چاودنه کې یو افغان خبریال وجل شوی. د خبرونه کې جزئیات درکوو. ملګری ملتونه په کم سن کې د افغان جنوب په ودولو اندېښمن دي، خو بې وزلۍ خلک دې کار ته اړ کړي.
موږ بسیار مردم ضعیف او مستضعف،
موږ ډېر بې وزلې خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه.
د روسیې ولسمشر د بیلاروس او پولان پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي بحران حال په لوړه کچه خبرې یادوي.
چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
او نن د کرکټ شلوریز جام پایلو به ده. د اتلولۍ لپاره استرالیا او نیوزیلند خپل بختونه آزمایي. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل ښار پرونی چاودنه کې یو خبریال وژل شوی. ملګری ملتونه وایي وچکالۍ د افغانانو لپاره یو بل ګواښ دی، او ترکیه وایي د بیلاروس او پولان ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیز سنډې دشت برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبریال و. د سیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپله هم خبریاله ده، پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړ. طالبان وایي دې چاودنې کې چې پر ټونس ډوله ښاري موټر شوی یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وجل شو شمیر دوه تنه یادوي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریتی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي، او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په تمامېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سختې وچکالۍ او د ژمي د راتګ پر مهال د احتمالي بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول دوی واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناه غوښتونکو ورځپاڼې ته ویلي چې د ژمي له راتګ را دوی تاوده کالی نه لري او په پوزي اډو کې لسړو کړيږي. د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې لاګست میاشتې راهیسې د قطر للارې یو لکو څلر وی زره کسان له افغانستانه استل شوی. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 18 امریکا ته شاوخوا 10,000 افغانان لیږدول شوی دي. دغه پناه غوښتونکي د اسنادو تر پروسس کېدو، واکسین او د قرنطین مودې تر تیرولو وروسته له پوزي اډو یا لنډمهاله کمپونو نورو استوګنځایونو ته انتقالیږي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکات وانیدلې په ورځ کې 3500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په جلال آباد کې دغه فابریکا شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي چې د شیدو د ساتلو ترڅنګ مستې، تروې، چکا، پیروي، ملایي او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي وو چې د وروستیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغیزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خراب لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وایي د بیلاروس، پولان، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د هغو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې وویل:
د بیلاروس، پولند، لیتوانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو وروستی بحران په واقعیت کې له ترکیې سره هیڅ تړاو نه لري. کله چې مو دې ستونزې ته پام شو، د ترکیې هوایي شرکت د دې ستونزې د کمیدو لپاره سمدلاسه ځینې اقدامات وکول چې بیلاروس او له هغه ځایه نورو سیمو ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شو.
Belarus and from there to other places.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي چې ډیری د منځني ختیځ دی په الوتکو کې منسک ته تللي، اوس د بیلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي، خو د دوی مخه نیول شوې ده او په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د بریتانیا لوی درسیز خبرداري ورکړ چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیز ترمنځ د جګړې سبب شي. جنرال نیک کارتر له ټایمز رادیو سره په هغې مرکه کې چې ټاکل شوې بشپړه بڼې نن یکشنبه خپره شي، په نړیواله صحنه کې د پناه غوښتونکو د تیرو د بیو لوړېدو، نیابتي جګړو یا هم انټرنیټي حملو په څیر مسایلو د وسیلې په توګه استفادې ته اشاره وکړه. د بریتانیا لوی درسی زیاته کړه د سړې جګړې د مهال ابزارونه او دودیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه له منځه تللي او کړکیچونو ته لمن وهل ممکن د غلطې محاسبې سبب شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بیلاروس او د پای ټولنې د غړي هیواد پولند پر پوله د پناه غوښتونکو کړکیچ زیات شوی. امریکا او د اروپایي چارواکو پر دې پوله د پوځي تقابل په اړه خبرداري ورکړې ده. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ که تر پایه زموږ ملتیا وکئ. په دویمه نیمایي کې درته تر شنه آسمان لاندې پروګرام هم لرو. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی، نن یې تاسې نچوړ د تکرار په ډول اورئ. له اتو نیمو بجو وروسته تاسو دغه پروګرام اورېدلی شئ. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د کابل ښار په پرونۍ چاودنه کې یو افغان خبریال وژل شوی دی. د خبریال آریانا خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوو چې پرون په دې چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړ. د هغې میرمنې هم دغه خبریال وژنه تایید کړې ده. لږ وړاندې مې له خپل خبریال نور جزئیات وپوښتل.
د کابل ښار لویدیځې څنډې دشتي برچي کې د تېرې ورځې په دغه چاودنه کې خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز په خپل ټویټر پاڼه باندې هم کړې ده. ویلي دي چې سیغانی د آریانا ټلویزیون خبریالو د هغه میرمنې فوزیه وحدت چې دا هم خبریاله ده په یو خصوصي ټلویزیون کې کار کوي، دم په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل د ژوند ملګري وژنه تایید کړې ده. لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړل، خو دا لا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې همدغه پخوانی خبریال هدف و که څنګه. طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم لنو خودلو پرته ویلي دي چې په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، خو رسمي سرچینو بیا په دې پیښه کې یو تن وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. زبی الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه پیښه په ټونس ډوله موټر کې د اور لګېدو له امله رامنځته شوې ده، خو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې دوی پلټنې کوي. عیني شاهدانو بیا په پیښه کې د څلورو تنو ټپي کېدل او د دوو تنو وژل کېدل تایید کړي. لودین صاحب، روغتیایي رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دغه پیښه د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي ویلي، او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی. خو په دې شیه سیمه کې له دې وړاندې هم په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې هم داعش وسلهوالې ډلې ورته بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. څه هم طالبانو په افغانستان کې دغه وسلهوالې ډلې پر ضد باندې د عملیاتو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په وروستیو دوو میاشتو کې د داعش نږدې شپږ سوه وسلهوال دوی نیولي دي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پیاوړې کېدل خلک اندېښمن کړي دي، او دا اندېښنې ورسه له هغه لا پس زیات شو چې نګدی یو میاش وړاندې په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په مسجدونو باندې دلیز یو انتحاري حمله وشو. ولدین ورسته په پلازمینه کابل کې د سردار داوود خان پر وختون باندې دلیز حمله وشو. د اندېخني نور هم زیات
دي. کور مودان ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دغلته د پرونی 14 حال راکو او ویل چې په 14 کې د افغان خبريال حمید سیغانی وژنه هم تایید شوه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او دنیا عالمان په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او د لمنځکوونکو د بریدونو لړۍ غندي او اسلام ضد عمل بولي. تازه د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په 14 کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال ورته 14 شوي چې هغه ډېرې خونړۍ وي. طالبان هم وایي چې دا بریدونه د داعش کار دی او هیڅ توجیه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او دینی عالمان د بریدونو غندي او د اسلام ضد عملی بولي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو سمسور وایي پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلک پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته دی. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنه، په هر ځای کې چاودنه. دغه خلک چې دغه چاودنه کوي دوی د خدای نه وویریږي، د قران نه دی وویریږي، د اخرت نه دی وویریږي، دا سکرنه دی نه تر سره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکو محمد یعقوب هم ورته څرګندونه لري او وایي دا اعمال چې هر څوک تر سره کوي موږ یې خلاف یو.
په دې وروسته کې مونږ تاسو ګورو چې په جماعتونو کې په مسلمانانو باندې چاودنی کیږي او مسلمانان په قتل رسول کیږي چې د اسلام مبارک لدین سره کاملا پټکر کې دی او اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو مسلمان د څوک بے ګناه په قتل ورسوي. دغه کړنې هر څوک چې کوي د اسلام په جامه کې وي که د کفر په جامه کې وي موږ یې غندو او په وړاندې مخالف یو.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم پر جماعتونو او لمونځ کوونکو او په ټوله کې پر عبادت کوونکو بریدونه او دوی ته مرګزوب لیړول غندي او د بشریت او اسلام له نظره یې ناروا عمل ګڼي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن:
مساجد او معابد او هر هغه ځایونه د مختلف ادیان لپاره د عبادت لپاره جوړ شوی دی د اسلام د مقدس دین له نظره حرام دی چې په هر ځایونو باندې حمله وشي. د اسلام په مقدس دین کې هیچ چاته اجازه نشته چې په عبادت گزارانو باندې حمله وکړي.
ښاغلی فروتن پر طالبانو غږ کوي چې د دینی او مذهبي اماکنو امنیت دی خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه بیا په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې له 500 لمونځ کوونکو ډیر ووژل شول او له 140 ډیر ټپیان شول. دغه شان د اکتوبر په 15 نیټه په کندهار ولایت کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې 500 کسان ووژل شول او تر 70 نور ټپیان شول. په کندوز او کندهار کې پر جماعتونو د بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلای وو. دا بریدونه په نړیواله کچه هم غندل شوي دي. په ورته وخت کې طالبان هم وایي پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري او زشت عمل دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي عمل نه ده او د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. دا شی تکفیریان دغه د جماعت د راټول شوي خلک الیاذ بالله ټول کافران بولي، ځکه دغه سی عمل کوي او دغه زشت فکر او دغه زشت باور او عقیده دا ما سی ور دغه وړي پدیده او فتنګرو نه دی بل چانه ده. افغانان دغه سی مفکوره مرده حمایت هم نه کوي او په مخنیوي کې هم جدي ګامونه اخلي.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې داعش ډله د دې بریدونو مسؤوله ګڼي چې تر اوسه یادې ډلې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې پر جومات د برید مسؤلیت نه دی منلی. مجاهد وایي د دغه برید په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم پر جوماتونو بریدونه کېدل چې د وخت حکومت یې د یو شمېر پړه پر طالبانو هم اچولې وه. خو ښاغلی مجاهد اوس دا خبره ردوي او وایي دوی پر جوماتونو بریدونه نه وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دغه ادارې ویلي د بېوزلۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوي. ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ دا کار کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې شي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپل شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونې وای د اقتصادي ستونزو لکبله د خپل ماشومان خرڅولو ته مجبور شوی دی. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل 6 میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور به یو برخه په توګه پور کړي.
مو بسیار مردم ضعیف او مستضعف
موږ ډیر بې وزلی خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلی یو شتمن کس ته په نوم کړه او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنې تر اوسه کله چې بیرته بلاړ شو دا څوک غټېدو ته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې له کبله راڅخه بیايي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلی د کورونا وبا د ژمی راتګ او د خوړو د کموالی بحران په افغانستان کې د کورونا وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل لکابله له بی بی سی سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټوټر خبره شوی ویلي
وضعیت ډېر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 15 میلیونه او 15 لکه کسان بې ځایه شوي چې په دې شمېر کې د سږ کال څه باندې 6 لکه 280 زره بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې دی چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګنو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کړی په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارنګه د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي او د ځینو نورو ملکونو چې موږ ته رسېدلي دي او نور هم واده سي د ازبکستان هیواد او نورو هیوادونو هم ترکمنستان هیواد د ټول موږ ته رسېدلي دي، د قزاقستان او د اوسم د روسیې څو محموله د کومکونو په لسم تاریخ باندې کابل ته رسېدونکو سم ډېر مرستې وکړي. نو هغه سي موږ ته رسېږي ان شاء الله محتاج خلکو ته به موږ رسوو.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. دغو سازمانونو ویلي دا بشري مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بیوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د شنه اسمان لاندې بحث تکرار خبرو. هیله ده چې را سره پات شي. اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفي الله سانګزي ته بغوښ شو.
پولیټیکو خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې طالبان زیانمنون کی دي. لیکوال په سر کې دا راوړي چې لویدیز چې د جګړې په ډګر کې ونه ګټله، دم ګړې د هغه دښمن د ماتولو ښه موقع په لاس ورغلي چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورځ تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان ده. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالي، په حکومتولۍ باندې د طالبانو نه پوهاوی، په سرحدونو کې تازه میوې ډکې لارې چې د خوسا کېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بده اقتصادي وضع، هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم د بې ثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی. لیکوال زیاته کړې طالبان خپلو مینځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چاته کومه څوکۍ ورکړي. پولیټیکو خبرونې په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیز هیوادونه په تیر امریکا او اروپا د طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک یرغمل ونیسي او د خپلې خوښې حکومت پرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې که نړیوال بیا هم د فشار له لارو کار واخلي، د ده په خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تیرو شلو کلونو کوم پند نه اخلي. یوې بلې امریکایي خبرونې هاف پوسټ چې پخوا هافینګټن پوسټ و، د امریکا په پوځي اډه کې د بې برخلیک لسګونه زره افغانانو په اړه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي له افغانستانه تر بیړنیو وتلو څو میاشتې وروسته لا هم یو شمېر خلک له کورنۍ لرې او جلا د بې برخلیکۍ شپې ورځې په کمپونو کې تیروي. هاف پوسټ د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 تنه یاد کړی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامې کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. امریکا متحدو ایالتونو او نړیوالو متحدانو د طالبانو په واکمنېدو سره له افغانستانه لسګونه زره افغانان او بهرنیان وایستل. د رسمي شمیرو له مخې چې د تخلیر عملیاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شوه څه باندې 1,40,000 افغانان د دریمو هیوادونو اتباع او امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه وایستل شول. افغانانو کې اکثر هغه و چې له امریکایانو او نورو لویدیځو هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی و. امریکا ویلي چې دا لسګونه زره افغانانو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي، خو لومړی یو درېیم هیواد یې اډو ته انتقالوي او له هغه ځایه به امریکا ته د ورتلو پروسیجر تر امنیتي او تخنیکي پروسو او پوښتنو وروسته بشپړوي. د راپورونو له مخې امریکا کې دننه فورت مکای اډه چې په یو وخت 1,500 تازه ستنو شو افغانانو لپاره پکې د اوسېدو امکانات برابر شوي، پکې ګڼ افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. هافپوست خبرونې له دې ډلې د ځینو خبرې راخیستي چې شکایت یې کړی د ژمي په رارسېدو دوی سره مناسب کالي او امکانات نشته او له بې برخلیکۍ کړیږي. مرستندوی ټولنې او په امریکا کې د کډوالو میشتونکي سازمانونه وایي د کارکوونکو له کمی سره مخ دي او حکومت هم د دوی په خبره د دومره لوی شمېر کډوالو د هستوګنولو لپاره کومه کارنده ستراتیژي نه ده ترتیب کړې. تر دې مخکې هم د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغان کډوالو له ډلې د خوړو او سمو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه شوي. تازه هغه افغانان چې په ابوظبی کې دي او غواړي امریکا ته لاړ شي هم شکایت کړی چې دوی برخلیک باید معلوم شي.
د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران په څرګند په دې اړه بحثونو کې داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لویه اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې هیواد د بلاروس او پولند ترمنځ سیمه کې په کړکیچ کې کوم رول نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځنی ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتون کې هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیځ له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي ګزمي او پوځي تمریناتو ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیلمن دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسی.
هیله من یم چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتون کې د مړي موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتون کې په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یوه لویه اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړي دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند پولې ته لېږدولې او دې ته یې هڅولې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2000 میلادي کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو، د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته یې دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیځ په بیلاروس کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلې او پر بیلاروس یې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، الکساندر لوکاشینکو تیره پنجشنبه وویل ممکن د ده پر رژیم د بندیزونو په بدل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال مخه ونیسي.
او د ورزش له ډګره، نن په دوبی کې د کرکټ د شلوریز جام پایلوبه کیږي. په دې پایلوبه کې نیوزیلند او استرالیا د اتلولۍ لپاره خپل بختونه سره ازمایي. دا لومړی ځل دی چې دغه دواړه هیوادونه د کرکټ په شلوریزو لوبو کې پایلوبې ته وتلي دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه اورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبی کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلاوریز جام پایلوبې ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیا نو لسم اوور کې د 100 یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دویمې ډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. استرالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فاینل ته وتلې، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فنچ او میچل سټارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټن ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اوریزو لوبو په ناک اوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې آسترالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول، د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اوریزو لوبو کې بیا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې د پای شیبو ته رسېدلی، البته د خبري برخې